تمه ده د پاکستان د صدر اعظم د مرستیاله او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو بیان کې ویلي وو د دې سفر بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی ورکړې وه. اسحاق ډار به په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخون، په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی سره وګوري. د دې سفر اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیت، سوداګرۍ، اتصال او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ګډون د همکاریو پراخوال دي. دا پلاوی داس مهال کابل ته په سفر ځي چې په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. بل پلاوی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پرون مخام له اسلام آباد کابل ته ستون شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیول شوي دي. د سوات په مټې سیمه کې د پولیسو یو چارواکي وړ مورز د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د 12 کلنې نجلۍ د اپریل په څلورمه په شکردره کې وژل شوې وه او کورنۍ د هغې مړینې ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د چارواکو په خبره له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا ماشومه د ناموس په نوم وژل شوې ده. که څه هم پولیسو د دې نجلۍ د هویت او د وژل کېدو لامل په اړه څه ویلي نه دي، خو د پولیسو په ټکو د قضیې په تړاو یې د هغه تره او ماما نیولې دي. دا نومړی ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې یوه نجلۍ د ناموس په نوم وژل کېږي. له دې وړاندې د اپریل په شپږمه یوه نجلۍ په دې خاطر چې په خپله خوښه یې یو چا سره واده کوه د پلار او ورور لخوا یې وژل شوې وه. تمه ده نن شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د صدر رادیو فردا برخې د اکسوس په نوم د وی امریکایي ورځپاڼې په حواله ویلي د خبرې نن شنبه د اروپا په وخت 11 بجې پیلېږي او ښایي 15 ساعته دوام وکړي. ایراني او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په دور کې د راتلونکو اقداماتو په اړه په حل لارو بحث کوي. پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی ویلی وو موږ به له امریکایانو سره غیر مستقیمې خبرې وکړو. د رقچی په ټکو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د تحریمونو پر لرې کېدو خبرې شوې دي. ایراني او امریکایي چارواکو تیره اونۍ په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې. او د ایران لام لاټړه برخمن د یمن حوثی اغیان وای پاسره سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د بریدونو له کبله د وژل شو کسانو شمیر صدوراویا او د ټپیانو یو سلو اویاتانو ته رسیدلې دي. د امریکا پاوز د جمعې په ورځ په بیان کې ویلي وو په دې هوایي بریدونو کې د تیولو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې وو ویجاړ کړی دی. د امریکا د پاوز مرکزی قمندانۍ په ټکو امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړی څو حوثی اغیانو د تیولو لسرچینو محروم شي. وړاندې راغلي د بریدون هدف د اوسیانو د اقتصادي ځواک کمزوري کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په 15مه د اوسیانو پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین په تعقیب د اوسیانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه زیات شوي څو پسره سمندرګي او د اودان په خلیج کې پر ملکي او پوځي کښتیو د اوسیانو بریدونه پای ته ورسوي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. سیفتی چلډرن وای په تیر دوه کې له پاکستان نه 15,000 افغان ماشومان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي، خو د دغو ماشومانو کورنۍ وایي
او اسناد هم نه دي اوس تازه راغلی پته نه لګي چې موږ به کوم مرتب کې اچو داخله به کېږي نه کېږي. نور
چې د دې ماشومانو برخلیک په افغانستان کې څه وي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په افغانستان کې د یو اعدام شوي کورنۍ وایي چې هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. کرکټ بورډ وایي چې د زنونو ولایتونو په کچه یې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. چې په کومو ولایتونو کې دي وړاندې به یې درته په یوه مرکه کې ووایو. ستاسو پیغامونه هم درته لرو. نور مطلب مشتملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشه زه فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي یوازې د اپریل د میاشتې په لومړیو شپږو ورځو کې د ستر شو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 افغان ماشومان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې د ماشومانو ترمنځ د بیلابیلو احتمالي ساري ناروغیو د خپرېدو او له زده کړو د دوی د پاتې کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل سنا کاکړ نهرو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي یوازې د اپریل میاشتې په لومړیو شپږو ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 ماشومان هم له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، چې له هرو 500 تنو څخه یو یې له 500 کلونو کم عمر لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 13مه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي، د 2023 له سپتمبر راهیسې کله چې د پاکستان حکومت د بی اسناده کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ، په راکړه شویو کورنیو کې تر دې دمه شاوخوا 515 ماشومان هم له هېواد افغانستان ته راستانه شوي دي. سیف د چلډرن د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي نږدې 2/3 برخه هغه ماشومان چې افغانستان ته راستانه شوي لا هم ښوونځیو کې نه دي شامل شوي، او ډیرو یې ورته ویلي چې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر تازه راستانه شوي کورنۍ هم د خپلو ماشومانو د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. له دې ډلې عظیم الله ازادي راډیو ته وویل
موږ همدې لپاره ډېر پریشان وو، خو زموږ بچي الحمدلله سکول هم ویلي او مدرسې هم ویلي، دته خو خبره نشته دی اوسه پورې، مو خپله جبه جا شوي ونیو. او بیا دې نه علاوه دلته هغوی تعلیم هم نشته، لکه چې څنګه پاکستان کې تعلیم وله زموږ بچو کول. که نه
سید ګل چې لس ورځې مخکې له پاکستان ایستل شوی هم مرته اندېښنه لري.
خپل ماشومان دي خورزما خپل ماشومان دوه دي دي بچیانو بسیانو ټول خو اسناد هم نه لري، اوس تازه راغلی پته نه لګي چې موږ به کوم مرتب کې اچو داخله به کېږي نه کېږي. نور دغه خورې موږ ته ډېر تقریب دی، هر څه مشرا ډېر دی. نو داسې وایه
سیف د چلډرن په خپل راپور کې زیاته کړې کوم ماشومان چې افغانستان ته راستنېږي د نس ناستي او ساري تنفسي ناروغیو په ګډون د سختو ناروغیو له خپرېدو سره مخ دي. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین له دې ډلې محمود ضیا رحیم زی وایي له ګاونډیو هیوادونو نه راستنېدونکو کډوالو ترمنځ د بیلابیل ساري ناروغیو د خپرېدو امکان ډېر لیدل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غذایی مواد چې په دې ګڼګونه کې استعمالیږي، خرڅیږي یا هلته څوک کمک کوي، د هغې په واسطه د ماشومان ممتن کېدل ډېر احتمال وي چې اسهالات په دوی کې په زیاته پیمانه موجود وي. همدارنګه چون دوی په خیمو کې اوسي، نو په دې حساب د تنفسي امراض لکه زکام، سینه بغل په دې ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي. همدارنګه چون دلته ماشومانو تماس زښته ډېر دی، نو کېدای شي چې د ثانی امراض لکه شری، مامس یا کلچرک یا در غمبوری دا امراض هم په دوی که دیر خباره شید.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړی چې د ای سی سي یا افغان تابعیت کارتونه لري، او دا بهیر یې ورځ تر بلې چټک کړی دی. د یونیسیف د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړیو شپږو ورځو کې شاوخوا 43,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي، چې له دې شمېر 9,600 ایستل شوي دي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 له سپتمبر تر دې دمه شاوخوا 940,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، چې 50% یې ماشومان دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. ایاز محمد یو له هغه کسانو چې تیره جمعه په پکتیا کې د طالبانو لخوا اعدام شو، کورنۍ وایي هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د پکتیا ولایت د شهرنا ولسوالۍ اوسیدونکو یو د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام سوي 19 کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راضي نه او بې عدالتي یې بولي. نوموړی ادعا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه 4 میاشتې مخکې چې هغه مهال د 15 کلونو و په زور د طالبانو لیکو ته بیول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیري د هڅې پر مهال ځانه د دفاع په خاطر د هغه وزن ته ارسو د چینه غختل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
خپل یو بل د سیفو کتل له په نوم باندې یو کس راځي کیږي په همدغه محمد ایاز باندې په دې باندې وایي چې د جنسیتي حساسو کې لزم کوم خاصه باندې چې ګیګ یا مرکز ولي کله چې د لخصه شوې نو د دې بلار دا ټولې له بزرګونو زله فلې دا پښتنه کړې دا چې زله دا حتی هر اداري دروازې ورته کولې دي د څه جواب ورنکه دا روسیا د سي پدته واضح نشو بلار چې مثلا په دغه او
نوموړي په دې اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. موږ د مقتول له کورنۍ سره چې دوی سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد ایاز د تیر 1403 کال د لړم میاستې په 23مه نیټه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندېدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په 18مه د دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلورو کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په دورو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللي او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي دي څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام د غوپېښو ته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن له دینی پلاوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې بې حسه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زنونو ولایتونو په کچه هڅه کړې چې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبې معیاري میدانونه جوړ کړي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې هم د پوښتنې ځواب کړې چې په کوم ولایتونو کې دوی دغه میدانونه جوړ کړي دي.
مونږ د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وي، مونږ تاغوی ته اکاډمیانې جوړې کړي. چیزتا ستړر خمه سالونو درکول شم په دې برخه کې د بدخشان او تخار د غراز تیر کال د بدخشان او تخار ترڅنګ په بلخ کې مونږ اکیډمي جوړه کا. ته دې بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکیډمي نه جوړې کې ک میدانونو تراشو. نو مونږه کافی میدانونه لرو چې په هغه کې د ننګرهار کې دوه میدانونه لرو، د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی په کونړ کې لوبغالی لرو. په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی لرو او د خوخی زیداده چې تیر کال مونږ په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ ک او سک کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچاره تقریبا بشپړ شوې. نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خایل کارونه شوی نیمګړی پاتې و، هغه مو سک کال تکمیل کړ. سک کال راتلونکي پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې دی به پکې تر سره کیږي له خیره. اکیډمي مو هم ور سره تر څنګ جوړه کا. پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه، په هغه کې په پروان کې په کاپیسا کې په ځینو ځینو کې په خوانی اکیډمي نه وی، هغه مور غولې نفر مورته استخدام کچ ساتنه او کی تقریبا قدرت وای ما په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانی د غرض په 15 شپږ میدانونو مو جوړ ک او کوم میدانونه چې موږ په خانه لرو هغه مولا ډیر معیاري ک موږ په کندهار کې میدان لرو، موږ په هلمند کې میدان لرو چې دا محل پکې د میرویس نیکه درې ورځنی سیالي روانې دي، موږ په زابل کې میدان لرو چې سورز یوډان دی، موږ د کرکټ بورډ دی ډومیسټک کرکټ صفینه ځینی ویډیوګان خبرې کی. نو تقریبا موږ په هر زون کې په هر سمت کې کافی میدانونه لرو او کتا سه مطلب دای شي د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي. نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېر زیات دي، خو زمونږ به اول هدف دای شي مونږه په ټولو زونونو کې خپل میدانونه ولرو معیاري کو. لکه مثلا کله سک کال د نوي کال پلان درته وایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې خبرې کړې وي چې مونږه دغه الحمدلله میدانونه خو د لحاظ خو ټول
معیار سره برابر دي، خو موږ غواړو چې لا ډېر اسانتیاوي پکې، ځکه څومره چې ته فیسیلیټیز او اسانتیاوي پکې جوړوي شنو هغومره د لوبغاړو لپاره ښه وي. نو موږ غواړو چې دغه په څلورو زونونو کې لږ تر لږه یو میدان دا نړیوال سټنډرډ ته ورسوو، چې په هغې کې په ننګرهار کې نجیب الله ترکه کرکټ لوبغالی دی، په خوست د خوست کرکټ لوبغالی دی، د کندهار دی او د کندوز دی. ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې، په کندوز کې موږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تېر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټې سیالۍ ترسره شوې، انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي. یو کورنی کرکټ سیالۍ به نیشنل ټی ټوینټي سیالۍ دی، هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي.
د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تو چې ازادي راډیو سره یې په افغانستان کې د ولایتونو زونونو په کچه د کرکټ د اکاډمۍ او د لوبو د معیاري میدانونو په اړه خبرې کړې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي راډیو سلر وش ساته.
اوس هم پکتیا ولایت ورزو او پدې ولایت کې د فوټبال سیالیو پاړه باندې چې څو ټیمونه پکې ګډون کړي وو او چا پایلو وګټلې درته راپور لرو.
د پکتیا ولایت په زرمت پولیسوالۍ کې د فوټبال د لاس غره لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یادې پایلوبې لیدلو ته د زرمت ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا بیلابیلو سیمو یو شمیر مینوال ورغلی ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال رادیو ته وویل:
ډېر خوښي ما چې د سیالۍ په لاره چول کیږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فائنل ته لاره پیدا کړو او قهرمانی ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغه سي کورسونه دایر شي ترڅو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخې لپاره د امکانات او وسایل او ځایونو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغوی غواړي. یو بل تن لوبغاړی زبیح الله وایي:
خصوصا ما خپل غوښتنه ده لوکمت چې مې دا غوښتنه ده چې موږ ته یو ښایسته میدان جوړ کړي د زرمت په سطحه باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او لپکتیا نور بهر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډېر لوبو ته زړه نه ښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل:
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپله لوبې کوم، خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړي، ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوس سره ډېرې ستونزې لري، ځکه اوله خو دمو دا ستونزه داسې په میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولای دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي ترڅو بهره پکتیا ته بریاوی وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ثاقب وویل:
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی ده، په تېره په زرمت ولسوالۍ کې. نو اوس خپل هم دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده، نو انشاءالله رحمان دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کېږي. تقریبا هغه کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي. نو اوس موږ سي پلانونه نیولې دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول شروع کړو، هغلته لوبتاران برابر کړو.
یاد دیوی فوټبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یو پخوانی لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اټکل لمخې په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعال توګه فوټبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوټبال لوبه دود ده، خو د لوبغالو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځایي سرچینې او مګړي دا کوي چې له هم د وړو وسلو په وزي تا چیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعال دي. دوی کې ځینې اندای د هم کوي چې د اړتیا پر مهال له دې تور بازارونو وسلې هم پیرل دي. ورزو نور تفصیل په دې اړه د فیروزه عزیزي په دې راپور کې ورپسې ساسي پیغامونه.
ډیزټ پرونټي کې خاص کر په ډی کوټ بازار کې چې قرضه یو خپلی خوراک
ته نو راکړل ولرې. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د دغه بدلولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
ارزانه او دغلا په تورمه یې غوښنه دي زه تر شپې کېږي بوشي دا یې باندې ډیر زیات یلي کې مسل لري دا تر په وړي د ټان ګولې دا لږه هر ولایت تر په وړ سوالي څه سوبي مې نه د داخلي او تحریکې دې طرف نه لري په دې ځل څه بده خاص کر په دې تر په وړ سوالي څه سوبي کنده مې دې زه تر باندې ځنه اکثر خلک یې بلاره پیاره
خو نوموړي د خپل دې دا د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي رادیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسی کولای په خپل واک ډول دا ادعاوی تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه بلکې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور ادعاوی کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د بي مؤسسې مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې څومره د مخ کې له همدې بازاره ځانته وسلې رانیولې دي. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د هم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ایداوي داسې مهال دي چې په جنیوا کې میشت د سمال اینډ سروي یا د وړو وسلو سروي په نوم علمي او څیړنی سازمان هم په خپل یو تازه څیړنه کې چې د اپریل په درېمه نیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره شوي ویلي سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړي پالیسۍ پلي کړي. خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څیړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار کونړ خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او ان قاچاقي کیږي. د دې سروې لمخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا لبخوانی شوروي پاتې سوي او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د ناټو لوري پر پوځیانو ویشل سوي هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق پترس کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي او القاعده جنگیالیو ته پلاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق وېدا ویرادوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحه دي کړه ترنې دي وړې دي د بهرنیانو پر سوې دي ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي کلکه د موږ حفاظت او ساتنه کوو. درې کال تیر شو او امید تسهیل شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحه چې وو هغه ټول جمع سوې دي او د ضرورت مطابق خاصتاً درې ګڼو امنیتي وزارتونو کې استفاده کیږي. هغه نه اضافه ټول جمع سوې دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خرید وکړي که هم د هیواد څخه بهر یوسي.
عبدالمتین قانی وای دا منی چې ځینې ځایونو کې ځینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي خو ټینګار کوي چې زر به پر وړاندې اقدامات وسی. د چارو ځینې شنونکو او څارونکو په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاق او راکړې ورکړې مخونه نیول سي نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلې سي بلکې په خبره د افغانستان نږدې راتلونکي هم لنه چې پرانیدونکو امنیتي کړونو سره مخ کولای سي. له دې ډلې څېړونکو او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ غړي حکمت الله اعظمي ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کې ډېر زیات وسلې پاتې دي. هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم د افغانانو ته بدنامي راوړي او د دې باید مخه ونیول شي. مخه زه فکر کوم ډېر ستونزمن بنې په خاطر دې چې تعلیم چارواکي باید د دې د اوراده وکړي چې دا وسلې نور خرڅنه کی او یا خپل ټول تجهیز سره دوستل لري هغه ته ورنه کی او کشیر دا ادعا پیدا کی په هر واد کې چې دا افغانستان کم وسلې استعمال کیږي هغه واد په افغانستان کې مداخله کوي.
دا اندیښنې او داوی داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې ګڼو لوړ پوړو پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابیلو دریځونو کې داوی کړي چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی جنګیالیو لخوا په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستانه ورته رسیدلي او د دوی د اداو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه اداوي چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړی دی. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې اداو په خبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او پلورل شوي دي. د ریلیف پر ویبپاڼه د وړو وسلو اړوند خبرې شوي سروې له مخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د پاتې سویو یوازې کوچنیو وسلو اندازه 1.94 میلیون ډالرو ته رسیږي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او د په ځلونو یې د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړای دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستانی پوځي چارواکو هرکلای کړی او په دې اړه یې د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې و او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستان ووتل د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوي چې د طالبانو لاسته ورغلي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینې کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته ځینې اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زبیر ډو ټول خوشو کرکون کوری دم سلامونه هنه د شاس روانو په خیر. نو دا ما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دا پیغام د شورور په هیات کې مو تاریخ بند کړی دی. ټول خلک لا اقتصادي ستوند سره مخ دي، بل ما شام پر روډي واسو قدرت نه لري، کم کارو کې بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو د مو مرستي ورسره وکړی، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریا کې لا و، نو دغه نه غریبي و، مسکینی نه و، دغه نه غربت نه و. نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریا چې باندې نه لس روپۍ څوک په کار زور کې، بیا چې په کار زه هم ورکې، نو لاغه بیا د کومې خوا کې و بد د 200 متر ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کې لس خرواره شې د کال خوریا ته خرواره خوري هغه 15 خرواره شپش خرواره کې. نو د کور نور شان په چیش برابر کې. نو لې امارات څخه مو غوښتنه ده چې د نړیوالو سمرستې واخی، مرستې راوړوي. همدا سې د نکوي چې ولس خپل ځان ناراضه کې، وس هم زیات ولس ناراضه دی، بل ما شام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، دا ستړیا سره مخ دی، غلا او ارڅونه بره خود زیاتې جنو څوکي ټول پاکستان او ایران ته واوښتله او هغه وهل ظلم هر څه ورسره کوي. نور دولت ته واوښتل، نو ځکه چې خپل ماشام ډوډۍ نه لري، خپل ماشام په ډوډۍ پسې وګاره. نو دا ازادي رډیو څخه مو غوښتنه ده چې زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي
میلمه.
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په خبرونه کې زما میلمه دی.